السلام علیکم. افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. طالبان په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي پوځیانو د شتون پایله بولي.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. لوی او عمده عامل د جنګ د امریکایي ځواکونو شتون ده.
دا بریدونه په څه معنا او آیا داعش یو بالقوه ګواښ ګڼل کیدای شي؟ خپرونه کې حال درکوو. نن په جبري توګه د لادرکه کولو پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. پاکستان کې زرګونه کسان په زور د تریتم کولو ښکار شوي.
تمام دادو زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي.
او له سلو ډیرو هیوادونو ویلي له طالبانو سره خبرې کوي چې خپل همکاران په خوندي ډول له افغانستانه وباسي.
فهل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي، په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي.
د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې دې او نورو راپورونو ته وار ورکړو، خبرونه په خبرونو سره پیلو. احمد تکالی در اوروي.
السلام علیکم. طالبان وای پر کابل ورستی حمله د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. پاکستان افغانستان ته د روغتیایی تجهیزاتو په لیکت کې مرستې ته چمتووالی ښودلی او اروپایي ټولنه له نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره د چټک غبرګون د یو ځواک جوړېدل مهم بولي. بشپړ خبرونه. د کابل پر نړیوال هوایي ډګر له نننی توغندوی برید وروسته طالبان وایي وروستۍ حمله په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور نتیجه ده. د راپورونو له مخې نن سهار د حامد کرزي پر نړیوال هوایي ډګر تر 50 پورې توغندي وویشتل شول. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې د هوایي ډګر امنیت د طالبانو مسؤلیت نه دی.
تیر ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، که نن سهار دا کټي بریدونه وو، دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې سوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو د دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
اسوسییټډ پرس خبری اژانس راپور ورکړی چې نننی توغندی هوایی ډګر ته نږدې د خلکو د استوګنې سیمو ته نږدې لګیدلې، خو د تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویل شوي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکی په یو بیان کې وویل ولسمشر جو بایډن ته دا خبر ورکړل شوی او ورته ویل شوي دي چې د برید د کابل له هوایي ډګره د تخلي عملیات نه دي مختل کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز خبری اژانس ته ویلي دي چې پر هوایي ډګر نننی توغندوی برید د هوایی مدافع سیستم په مرسته شند شوی دی. په کابل کې د پاکستان سفیر افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند د الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان افغانستان ته د اړتیا وړ روغتیایي تجهیزاتو د لیږد لپاره د خپل هیواد د ملکي هوایي چلند د الوتنو پیل ته چمتووالی ښودلی. ښاغلی خان نن پر ټویټر ولیکل پی آی ای چمتو ده د مزار شریف هوایي ډګر ته الوتنې پیل کړي څو د ډبلیو ایچ او تجهیزات ولیږدوي او له نړیوالو مرستندویو ټولنو سره په همغږۍ کې افغانستان ته د اړتیا وړ بشري مرستو د انتقال لپاره هوایي پل رامنځته کړي. هغه نه دی ویلي چې دا الوتنې به څه وخت پیل شي. د روغتیا نړیوال سازمان د کابل پر نړیوال هوایي ډګر د تیرې اونۍ له خونړي برید وروسته له پاکستانه غوښتي وو چې افغانستان ته د دوی د تجهیزاتو په رسولو کې مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د امریکا او څو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن د افغانستان لپاره د خپلې پالیسۍ پر همغږۍ کولو خبرې وکړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په دې آنلاین غونډه کې به پر امریکا سربیره د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برتانیا، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او همداراز د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. بیان زیاتوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن به له افغانستانه د خلکو د ایستلو لپاره د دوو اونیو پر ماموریت او راتلونکو اقداماتو خبرې وکړي. سبا د اګست 1 له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروستی مهلت دی. ازبکستان وایي هغو افغانانو ته به د هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمنی د بهرنی چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته ویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمنی لیست ازبکستان ته ورکوي. ښاغلی ماس اوس مهال ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې د یو هڅه کوي د افغانانو ته یا د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له نړیوال هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو، د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونه زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه اوزي. روسیا له افغانستانه د خلکو د رایستلو لپاره د اضافي الوتنو خبر ورکوي. په کابل کې د روسیې سفارت پر ټویټر خبر ورکړی چې په اضافي الوتنو کې به د روسیې اتباع او اوسیدونکي او همداراز د ډله ییز امنیت د غړو هیوادونو وګړي بهر ته ولېږدول شي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا الوتنې د اګست په 1 دېرشمه د نړیوالو ځواکونو د وتلو له مهلت وروسته هم دوام کوي کنه. روسیې تیرونی هم له افغانستانه شاوخوا 360 کسان وایستل. د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابولوف نن د وږي په 8مه د روسیې له دولتي تلویزیون سره په مرکه کې ویل په کابل کې د روسیې سفارت له طالبانو سره د اړیکو پر جوړولو په جدیت سره کار کوي. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت په تاجکستان کې د افغانستان پولو ته نږدې غرنیو سیمو کې د پوځي تطبیقاتو د پیل خبر ورکړی. په دې تطبیقاتو کې د انټرفاکس خبری اژانس د راپور له مخې په تاجکستان کې د روسیې د پوځي اډې شاوخوا 1500 پلی موتوریزه ځواکونه برخه لري. او د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر وایي د دې ټولنې حکومتونه د افغانستان د جګړې په څیر له راتلونکو نړیوالو کړکیچونو سره د مقابلې لپاره باید چټک غبرګون ته ښه چمتووالی ولري. جوزف بورل له ایټالوي ورځپاڼې ایل کوریر د لاسیرا سره په مرکه کې چې نن خپره شوه وویل په لنډ وخت کې د امنیتي وضعیت له خرابېدو سره سم افغانستان ته د امریکایي ځواکونو استولو وښوده چې اروپایي ټولنه هم باید خپلې ګډې دفاعي پالیسۍ د جوړولو لپاره هڅې چټکې کړي. ښاغلی بورل وویل امریکا وتوانېده چې افغانستان ته سمدستي 6000 سرتیري واستوي څو د کابل د نړیوال هوایي ډګر امنیت خوندي کړي، خو اروپایي ټولنه په دې کار ونه توانېده. بورل وویل هغه وخت را رسېدلی چې اروپایي ټولنه خپل انعطاف پیاوړی کړي او زیاته یې کړي چې دا کار له بېلابېلو لارو ممکن دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږه ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونې د سر راپور ته. طالبان وایي په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده. د هغوی له وتو وروسته به د دوی په ټکو د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د نن په ګډون درې ورځو کې کابل ښار د دریو مرګونو پیښو شاهد و چې د امنیت او سولې د راتلو په اړه یې خلک یو څه ناهیلي کړي. نن سهار هم د کابل ښار د 12مې ناحیې څخه پر کابل حامد کرزي هوایي ډګر توغندي وویشتل شول چې امریکایي چارواکي وایي د هوایي مدافع سیستم په وسیله یې دا بریدونه شنډ کړي دي، خو دې بریدونو ویره رامنځته کړې او خلک یې هم یو څه ناهیلي کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
کابل یو ځل بیا د تیرو نامنیو له ترخې تجربې سره مخ دی. دلته د نن په ګډون درې ورځو کې د چاودنو او بریدونو درې پیښې شوې چې مرګ ژوبله هم لري. که څه هم له دې بریدونو یو یې پرون د امریکا بې پیلوټه الوتکې کړی او د پینټاګان له قوله هغه ځانمرګه یې په نښه کړی چې غوښتل یې په کابل هوایي ډګر برید وکړي، خو سی این این تلویزیون د پیښې د یوه قرباني له خولې لیکي دې برید کې شپږ ملکیان وژل شوي. نن سهار هم د کابل ښار د 12مې ناحیې د خیرخانې له لومړۍ هڅې د کابل حامد کرزي پر هوایي ډګر توغندیز بریدونه وشول. چارواکي وایي توغندي په یو موټر کې ځای پر ځای شوي وو او د هوایي ډګر په لوري توغول شوي دي. رویټرز خبری اژانس د امریکایي چارواکو له قوله د توغندیو شمیر 15 یو زیاتوي د هوایي مدافع سیستم په وسیله شنډ کړي. رویټرز د امریکایي چارواکو ویلي پیخه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي، خو دا توغندي هوایي ډګر ته نږدې د خلکو په استوګنځایونو لګېدلي. طالبان هم د خلکو کورونو ته نږدې د توغندیو لګېدل مني، خو وایي مرګ ژوبله نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې آیا د طالبانو حکومت هم لکه د مخکینی حکومت په څیر د ناامنۍ او بې ثباتۍ له ګواښ سره مخ دی؟ طالب ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی په ټول هیواد کې د ناامنۍ مخه نیولې او په کابل کې وروستي بریدونه د امریکایي عسکرو د شتون پایله ده.
کوم چې امریکایي ځواکونه وي هلته به ستونزه وي. د جنګ عامل خو یو لو یا عمده عامل د جنگ د امریکای ځواکونو شتون ده. نو دغه بریدونه هم د هغو په وړاندې باندې ترسره شوي دي. که تېره ورځ کومه چاودنه وه، دوه ورځې مخکې چاودنه وه، او که نن سهار راکټي بریدونه دا په هوایي ډګر په دغو ساحو باندې شوي او هلته بهرني ځواکونه دي. نو دغه وړې ساحې مسؤلیت امنیت تر ډېره پورې هم امریکایانو ته راجع کېږي.
د طالبانو ویاند ډاډ ورکوي چې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته به د دې ډول پیښو مخه ونیول شي. د امنیتي مسایلو کارپوهان هم دا بریدونه کابل کې د اوسني بیړني وضعیت پورې تړي او د طالبانو لپاره یې ننګونه نه بولي. شنونکی عبدالباری عارض:
دغه انفجارونو ته د امنیت سره ډېر تړاو نور کو. یو خو په کابل کې چون تعاون نوی راغلی دی، او د بلې خوا څخه تاسو وینئ چې هغه د انتقالات یا د تخلیه مراتب هم جریان درلودي. یو ډول په کابل کې یو اضطراری حالت غونج ښکاري. سربیره پر هغه هم د کابل امنیت تر ډېر پرې تامین شوی دی.
که څه هم په کابل د نن سهار توغندیز بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د وړې مې ورځې ځانمرګي برید پړه داعش ډلې ومنله. هغه ګواښ چې له وړاندې هم و، خو ښکاري چې د طالبانو پر وړاندې هم راپورته شوی دی. سی این این تلویزیون په کابل کې د داعش د یوه قمندان له قوله لیکي دوی د بهرنیو عسکرو وتو ته په تمه دي او له هغې وروسته به د طالبانو ضد جګړې ته دوام ورکړي. اوس د خلکو بنسټیزه اندېښنه هم د ناامنۍ د نوې څپې په اړه ده چې کیدای شي د طالبانو حکومت ورسره مخ او خلک هم قرباني شي.
و موردل چې طالبانو په کابل کې وروستي بریدونه او چاودنې د امریکایي عسکرو د شتون پایله بللې ده. داعش په افغانستان کې چې خپل ځان د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، په وروستیو بریدونو یو ځل بیا د نړۍ د خبری راپورونو سرلیکونه جوړ کړي دي. دا ډله په افغانستان کې څه ډول رامنځته شوه؟ امریکا او پخواني افغان حکومت په وړاندې څه اقدامات کړي؟ او اوس چې طالبان واکمندي، راتلونکي کې د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د داعش ګواښ څومره جدي ګڼلی شو؟ دا موضوع زموږ همکار اجمل ان تعقیب کړې ده. محل راسره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، ستړی مشي. داسې مهال چې افغانستان د طالبانو تر واک لاندې دی، د داعش له خوا د وروستیو بریدونو مسؤلیت اخیستل او یا ورته منسوبېدل د څومره یو جدي ګواښ څرګندونه کوي؟
مننه لودین صاحب. د داعش ډله چې په افغانستان کې ځان د داعش د اسلامي دولت د خراسان ولایت بولي، د طالبانو تر وروستیو بریاو وروسته یوه اعلامیه خپره کړه او په هغې کې په اصطلاح طالبان وغندل چې دوی هغه اهداف چې ویلي نه دي ترلاسه کړي او همدارنګه له امریکا سره تړاو لرونکي وبلل. خو خپل وسلوال طالبان چې دي دا اوس په افغانستان کې واکمن دي، حاکم دي، له پنشیر پرته یې ټول افغانستان تر لاس لاندې دي. دوی بیا دومره ډیر د یو جدي ګواښ په سترګه داعش ته نه ګوري. مثلا څو ورځې مخکې ما د طالبانو له ویان ذبی الله مجاهد نه همدغه پوښتنه وکړه. هغه دا موضوع کم اهمیت وبلله. وی ویل چې دغه داعش چې په افغانستان کې دی، دا د سوریې او عراق له داعش سره تړاو نه لري، بلکې یو ډول داسې خلک دي چې د هغوی هغه ایډیا او فکر یې اخیستی دی او یا د هغوی پلوي ځان بولي. د هیله مندي وښوده چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یو اسلامي نظام په ټینګښت، همدارنګه د امنیت په ټینګښت او د بهرنیو ځواکونو په وتلو به د داعش کوم فعالان چې ځان د داعش ته منسوب بولي هغه هم حقیقت درکړي او په دغه نوي نظام او سیستم کې به ځان شامل وبولي، ځکه چې هغه غوښتنې چې دوی لري دا به پوره شوي. دا د ذبیح الله مجاهد په وینا دا خبرې وي او له دغسې فعالیتونو نه به لاس واخلي. نورو طالب چارواکو په وروستیو کې چې د داعش د ځینو بریدونو مسؤلیت واخیسته، ډېره ملامتي په امریکا اچولې ده. دوی وایي چې لام امریکایان په هوایي ډګر کې دي او د بهرنیو حضور خپله د دغه سبب کیږي چې ځینې خلک بریدونه وکړي. او همدارنګه یو طالب چارواکي چې په رسنیو کې څرګندونې خپرې شوې دي هغه بیا دا ویلي دي چې امریکا او لویدیز هیوادونه غواړي چې داعش ډیر غټ خطر وخی، خو دومره غټ خطر نه دی. په حقیقت کې په افغانستان کې موږ په تیرو څو کلونو کې چې وکتل داعش په محدودو ساحو کې فعالیت کاوه او دا چې اوس طالبان واکمن دي سړی څه نشي ویلی، خو ظاهرا داسې ښکاري چې طالبان به یې په وړاندې ودرېږي او پراختیا ته به یې پرېنږدي.
داعش یوه پدیده ده، طالبانو پخوا هم منلی او ویلي دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې ورسره جنګېدلي دي. حتی افغان حکومت هم، پخواني افغان حکومت دفاع وزارت وویل چې په ننګرهار او چین کې د داعش ملا ورماته کړې. طالبانو په ځینو ولایتونو کې او ځینو ولایتونو کې افغان حکومت داعش ډله وځپله. په افغانستان کې کلک د داعش په مخنی تم شي. داعش څوک او څنګه رامنځته شول او لومړني تحرکات یې چیرته و؟
داعش په 2015 کال جنوري میاشت کې لومړني تحرکات د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ورغزیو په سیمه کې پیل کړه. بیا د حافظ سعید په مشرۍ باندې راواوختل د ننګرهار خواوته، دغه د نازیانو، چین او په دغه ولسوالیو کې چې غرنۍ ولسوالۍ دي فعالیتونه یې پیل کړل. دوی دغلته متمرکز شوه. ځینو ولسوالیو د کونړ او نورستان کې هم ځایونه ونیول. همدارنګه د افغانستان شمال ته لاړه. د زابل ولایت کې هم د ځینو ډلو د ځای په ځای کېدو رپورټونه ورکړل شول. په تیرو څو کلونو کې چې شپږ کاله ووتل د هغې راهیسې د داعش سره د افغان حکومت اړیکې همیشه تر انتقاد لاندې وي. د پخواني افغان حکومت مثلا تاسو په ننګرهار کې د داعش د ماتې اعلان وکړه. په داسې حال کې چې افغان حکومت ویل داعش دوی مات کړه، خو د سیمې خلکو په هماغه وخت کې مزادۍ راډیو ته ویل چې پاچین، خوګیانیو، په چیرګام او په دې سیمو کې د طالبانو او داعش ترمنځ ډېر شدید جنګونه وشول.
خلیلزاد هم د موضوع ته اشاره کړې وه چې طالبانو داعش مات.
بله بله. نو د دغه ولسوالیو کې څومره چې موږ په هغې وخت کې رپورټونه لرل، د حکومت عملیات دومره مؤثر نه وه، او لکه څومره چې د طالبانو عملیات د داعش په وړاندې په دغه ولسوالیو کې مؤثر وه، او که پام مووي د داعش ډلې ډلې خلک په هغې وخت کې د افغانستان دولت ته تسلیم شول چې دوی په مابسونو کې واچول. څه موده وروسته بیا د ننګرهار د مابس ماتېدل چې په سلګونو داعش جنګیالي ترې وتښتېدل هم یوه پوښتنه وه په هغه وخت کې له خلکو سره. خو د افغانستان حکومت امریکایي ځواکونو همیشه ویلي دي چې پخواني حکومت البته چې دوی د داعش په وړاندې مبارزه کړې ده، داعش ځپلی دی، او داعش د افغانستان پخواني حکومت هم د ډېر یو جدي ستونزې په توګه نه ګاڼه. همیشه یې طالبان پلمه کول چې دوی ورته چتر برابر کړی دی. زیاتره د داعش غړي د افغانستان په شمال کې حکومت ته تسلیم شول او بندیان شول. خو چې زندانونه مات شوي دي، دا یو داسې څه کېدلی شي چې ښایي د داعش زیات فعالان خوشي شوي.
بله. او په لنډو کې افغان حکومت پخوا داعش د طالبانو تر چتر لاندې یو وسلواله ډله ښودله. مبالغ طالبانو ویلي چې داعش له ځان سره بهرنی ملاتړ لري، د حکومت ملاتړ لري. اوس وخت کې چې طالبان واکمن دي، د طالب او داعش توپیر په څه کې کېدلی شي؟
دا خو سخته ده چې وویل شي چې د افغانستان د حکومت یا د نورو خلکو ملاتړ له داعش سره و که نه. خو د وروستیو بریدونو نه چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې داعش کوي، یو شی جوتیږي چې د افغان حکومت او د افغان چارواکو هغه خبره ناسمه وه چې ویلي داعش د طالبانو له لیکونه یا د طالبانو له چتر نه استفاده کوي. اوس چې طالبان واکمن دي، د داعش دا ډول خونړي بریدونه ښیي چې داعش یو جلا طرف دی، یو جلا ډله ده. د افغانستان پخواني حکومت ډېر کله د ځان د مسؤلیت نه د خلاصولو په خاطر باندې داعش مشخصه توګه په ځینو ځایونو کې خصوصا په هزاره اقلیت د بریدونو مسؤلیت اخیسته، او دوی د دې په خاطر باندې چې هغه مشکل ته باندې خبرې وکړي عموما به یې پړه پر طالبانو اچوله. خو اوس داسې ښکاري چې د طالبانو په واکمنۍ کې هم داعش موجود دی. طالبان ډېر افغان شموله نظریه لري، د افغانستان باندې راڅرخي. په افغانستان کې دوی یو امارت درلود، هغه نړول شوی و، او وایي چې دوی غواړي بېرته هماغه خپل امارت احیا کړي. د ښځو حقونه، بشري حقونه، نړیوالې ټولنې سره ژمنې، د ترهګرۍ پر ضد مبارزې ته ظاهرا ژمن ښکاري، ټینګار کوي. دا چې څومره به عملي کوي موږ څه نشو ویلی، خو داعش بیا د یو نړیوال خلافت د جوړولو هڅه کوي.
ډېره مننه. کور مو ودان. اوریدونکو، همکار مې اجمل اند و چې تاسو ته د داعش د فعالیتونو او د دوی د مخینې په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د نړۍ نږدې سلو هیوادونو ګډه اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستانه وباسي. طالبانو هم ډاډ ورکړی چې هر هغه څوک له هیواده د وتلو لپاره د سفر قانوني اسناد ولري د تلو اجازه ورته شته. په همدې حال کې د فرانسې جمهور رئیس ایمانویل ماکرون ویلي له افغانستانه وتل د تسلیمېدو معنی نه لري. دا چې د دې موضوع نور جزئیات سي دي، تا تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې اورو.
له هغې وروسته چې طالبانو د کابل په ګډون د افغانستان ټول ولایتونه ونیول، ورسره جوخت امریکایانو او متحدینو یې له افغانستانه د خپل وګړو او هغه افغانان چې ورسره کار یې کړی و د وتلو چاره پیل کړه. اوس دغه بهیر پای ته یوازې ساعتونه پاتې، خو لا هم امریکا د خپلو وګړو او متحدینو د ایستلو په چارې بوخته ده. فرانسې چې تازه دغه چاره سرته رسولې، جمهور رئیس په نویو څرګندونو کې ویلي له افغانستانه وتل د تسلیمېدو معنا نه لري. ایمانوئل مکرون تیر ورځ له ټي اف ون تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې آلمان او یو شمېر نور هیوادونه په داسې وې طرحې کار کوي چې له مخې په افغانستان کې یو مسؤونه سیمه د بهرنیو وګړو او نورو متحدینو لپاره رامنځته کړي. له دې سره هم مهاله شاوخوا سلو هیوادونو په یوې ګډې اعلامیې کې چې تېره شپه ناوخته یې خپره کړي، ویلي طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی ټول ژمن دي چې خپل اتباع، کارکوونکي او هغه افغانان چې له دوی سره یې کار کړی او دغه راز هغه چې له ګواښ سره مخامخ دي په آزاد ډول له افغانستان وواسي. د طالبانو یو وین سهیل شاهین په خپل ټویټر لیکلي، هغه افغانان چې غواړي بهر ته لاړ شي په هیواد کې د سوداګریزو الوتنو له پیل وروسته کولی شي په عزت او آرام ذهن د قانوني اسنادو په لرلو سره ولاړ شي. خو د طالبانو بل وین زبی الله مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د فرانسې جمهور رئیس وروستي څرګندونې نه تاییدوي او وایي چې په دې اړه به ژر معلومات له رسنیو سره شریک کړي. دا ټولې څرګندونې په داسې حال کې دي چې له امریکا پرته برېټانیا، فرانسې، کاناډا، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو له افغانستانه د خپلو وګړو او هغه افغانانو چې له دوی سره یې کار کاوه د ایستلو چاره بشپړه کړې ده. د راپورونو پر بنسټ امریکا به هم د اګست میاشتې 23 چې دوشنبه ورځ د په افغانستان کې خپل 40 کلن ماموریت پای ته ورسوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نن د اګست 13 په جبري توګه د لادرکۍ پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده. هر کال د ملګرو ملتونو او د بخښنې نړیوال سازمان په څیر سازمانونه او ټولنې دا ورځ په دې موخه لمانځي چې په نړیواله کچه له لادرکه کسانو سره یووالی وښیي او دغې ستونزې ته د نړیوالو پام واړوي. ملګري ملتونه جبري لادرکۍ د بشر پر ضد جرم بولي. په پاکستان کې د بشري حقونو یو شمېر ډلې وایي چې په دې هیواد کې په زرګونه کسان د تیر یوې لسیزې راهیسې لادرکه دي. زموږ د مشال راډیو همکار مجید بابور په دې ځانګړي راپور کې د پاکستان په یو شمېر ایالتونو او صوبو کې د لادرکه شوو کسانو د کورنیو له غړو او د بشري حقونو له مدافعانو سره خبرې کړې دي.
نن د اګست 13 په نړۍ کې د جبري لادرکۍ ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د پاکستان د څلورو واړو صوبو میندو، خویندو او میرمنو په حکومت غږ کړی چې د دوی د کورنۍ لادرکه کسان دي خوشي کړل شي او یا دې عدالتونو ته وړاندې کړل شي. د کراچۍ د کورنګۍ سیمې عظما شهزادي وایي د 2014 میلادي کال د اپریل د میاشتې په 6 دوه زامن، 22 کلن طلحه احمد خان او 30 کلن معاذ احمد خان د سترګو په وړاندې د پاکستان امنیتی دارو اونیول، خو د وو کالو تیرېدو باوجود یې د دواړو زامنو هیڅ درک نه لګي. مشال لیریو سره په خبرو کې د طلحه او معاذ مور عظما شهزادي وویل د وو کالو نه د پاکستان د هر ادارې هر چارواکي ته د خپلو زامنو د نیولو په کیسه کولو ستړی شوم.
زما زامنو څه جرم کړی هم وي دومره موده اوته، نو موږ ته خو دې اوښیي کنه. دا کوم نظام دی؟ دا کومه طریقه ده چې د چا د کورنۍ غړي ونیسي او بیا یې ترې تم کړي؟ حکومت ته اړو دا اندازه نشته چې د چا کور غړي ترې تم شي پغې څه تیریږي. زما هم دا دوه زامن دي، نور مې څوک نشته. کله های کورټ ته ځم، کله جی آی ټی ته، کله د لادرکه کسانو کمیشن ته ځم، خو ما ته څوک هم کره خبره نه کوي چې زامن مې چرته دي. زه ډېره زیاته خفه یم، ډېره پریشانه یم.
د 2011 کال د مارچ په میاشت کې د پاکستان وفاقي حکومت په دې مخه یو کمیشن جوړ کړو چې په جبري توګه د لادرکه کسانو د درک لګولو او د لادرکۍ ترشا د ذمهوارو کسانو او یا ادارو په اړه معلومات وکړي او ذمهواري وګرځوي. خو د پنجاب صوبې د اوکاړي ضلع نه د 2014 کال د سپتمبر په 14 د لادرکه کل شوي اسد الله مور زاهد شاهین وایي په رڼا ورځ د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد پولیس، رینجرز او د استخباراتي ادارو کارکوونکو د لاهور نه د دې زوی ونیولو، دا خبرونه پر رسنو کې هم خپاره شول. تر ډیرو مودو بتري د یو شمیر امنیتي او استخباراتي ادارو کارکونکو د اسد الله پاړه پښتني ګرویجنې کولې او دغه ټول ثبوتونه د لادرکه کسانو پاړه د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال ته هم ورکړي. خدا تو کالو تیرېدو باوجود ورته معلومه نشوا چې اسد الله چرته دی.
لومړی خو پولیس ته اسد الله د نیولو نه انکاري وو، بیا چې کله ما ټول ثبوتونه وړاندې کړل نو بیا یې ومنله چې او اسد الله یې نیولی دی. خو د دې باوجود یې تر ننه پورې ماته نه دی ویلي چې اسد ژوندی دی، مړ دی، په سهال کې دی. اسد الله زما تر ټولو ښه او تعلیم یافته زوی وو، ما سره به یې ډېره مینه کوله.
دروان دو درا یوشتم میلادی کال د جنوری په شلما د اسلام آباد های کورټ قاضی محسن اختر کیانی د لادرک کسانو پاړه د یوې مقدمه د اوریدنې پر مهال سرکاري وکیل ته وویل چې حتی که څوک ترهګر هم وي نو د انصاف تقاضا ده چې عدالت ته وړاندې کړل شي. قاضی کیانی پوښتنه وکړه چې آیا موږ جواب دی نه یو، دا موجوده نظام به څنګه نتیجې ورکوي؟ او زیاته کړه چې کدا طریقې کار هم داسې روان وي نو لس به د عدلیې په شمول د ټول نظام ته اور واچوي. او بیا قاضی محسن اختر کیانی پخوانو او موجوده حکومتي او پوځي چارواکو ته په عدالت کې د حاضرېدو نوټس ورکړو، خو تر دا مهال هغه کسان عدالت ته حاضر نشول. د خیبر پښتونخوا د پبوسی مینا د 2018 میلادي کال د جنوري په 28مه د لادرکا سمیولا مور مشال لیدو سر په خبرو کې په حکومتي چارواکو غږ وکړو، ستاسو میندې نشته، تاسو د میندو د درد نه نه خبر، ماتا زمازوی ولی نخایی.
نو دا سمیولا زیرمی که پا دکان که کار کول شد، زیفا بیماره ما زیره داکتر دوله ما زدیر سخت بیماره ما بچه خسی زیر کلل دوله ما پشای کل دوله ما زیر داکتران دا گل دوله ما شد دوست آغا زدی مغش دزم دوست نا پول جاده دم را خرا دوست خدای پیدا کسی زم خدا پل زی پدی سر بو گورو ما شد تازم
بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو فعال علمزه محسود وایي چې د دوی د شمیرو له مخه په ټول پاکستان کې له 5000 نه زیات پښتانه په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي.
پاکستان د قبایلو سیمو د سواد او د پینټور پښتونخوا د جنوبي پښتونخوا او بیا د پاکستان د ټولو چتورا هم صوبو دي چې پښتانه ورک شوي دي، اوچت کړي دي. په دغه کې تقریبا بیا ډېر خلک داسې وو چې بیا پاکې را خلاص شول، خو اوس مهال هم زموږ سره 4000 خلک
په پاکستان کې د لادرکه کسانو د موندنې لپاره د حکومتي کمیشن مشر جسټس ریټایر جاوید اقبال او سکتر فرید احمد خان سره مو په بیا بیا د خبرو هڅه وکړه خو بریالي نه شو.
تاسو له پیغامونو
احمد جان ما د کونړ ولایت سلطان دولت وای نه یو قوي سنگره ما زمنګا د سلطان دولت سوالی پول لیدل او وګور ډیروالی نه او زمنګا د ولسونو او د مالری اسلامي د ځواکونو ټول لار د مرکز ته بند ده. نو زمنګا د خلینا چې د مالری اسلامي مسلمانانو مسلمان ته خبر ورسیږي زمنګا د سلطان دولت سوالی د سلالا غموږي او موږ لسونه د کلاونو او تقریبونو نخلاصي موږ کولای شو چې زمنګا ماشیلین زمنګا معلمان زمنګا رهبران د لارنا ولایت ته وصل. والسلام
السلام علیکم زودن ګره هر ولایت الکل ول صالح د ټکنالوژي کلینا ګلدین تاسو سره په تماس کې مې زړل کوم سلامونه زمنګ دا د خاص ته په افغانستان کې اول ځل کې کورنټو انټر ګرام کړی او کوم نن دا ګرام کړی چې تاسو په نړۍ رسید اوس کې دا د حکومت بدل شو او طالبانو بچی شو سوداګان یو ورته ارته سره یو په یو په زړه باندې ارشه ګران شو موږ طالبان ته زموږ د درخواست یې د افغانستان حکومت ته چې دا کوم سوداګان چې د ګرانښت په سړي د سول نن پره پره ده ارزانی ته غوړ په افغانستان کې کار نشته روزګار نشته ډېر خلک چې کسب دي روزګار شو مخکې به څومره ځینې نه اخیستل شو کوم څه منځول اخیستل شي خو سوداګان هم قشان دي چې د روان دي طالبان ته زموږ د درخواست چې دا کوم سوداګان په هاي ریټ کې روان دي دا ګرځونه دا کم کې او دا زمینی خلکو ته برابرۍ کې چې سزا راکړي ورته بل د تورخم لګي د تک را تک مثلا تقریبا ډېر شل کاله ووته چې مونږ ته دا جیل بند یو مونږ تګ را تګ نه شو کولی. طالبان ته زموږ د درخواست چې دغه تورخان کټ مونږ ته خلاص کړي او پاکستان نه زموږ خلاصې نشته، زموږ نه د پاکستان خلاصې نشته چې ټوپلو والي د باید چې مونږ تګ را تګ وکړو. مونږ دا ختیځ سیمې ته د الپور ولسوالۍ ډېر د تکلیف یعنې ټول افغانستان د تکلیف سره مخامخ دي. الله دې وکړي زموږ دغه پیغام نشي چې یو تصمیم ونیول.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزه خبرونه هم لرو. امنیت او سالم چاپریال او دغه راز ژوند په شیبو کې هله ده چې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. اوس په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې لاند خبرونه له احمد تکل نه اورو.